اختلافونه رامنځته شو، ستونزې هم جوړې شوې، ځوانان هم سره په خپلو کې سره په ځینو مسلو مخالف شول. لکه څنګه ستاسو په مخکېنیو خبرو کې ویلې، ټاکنې څنګه ترسره شوې؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویلې، ټاکنې خو ډېر ښې وې. د عام ولس ونډه خپل د دغه خبرې ځواب ده، خو یو پاتې کېږي مسله د اختلافاتو. زه بیا هم دا خبره تکرار کوم چې دا مسله د اختلافاتو نه و، صرف د ذهني برداشتونو وه یا فکري برداشتونو وه چې هر چا ځان ته یو ټیم غوره کړ، د هغې برنامې ورته خوند ورکړ. خو هغه څنګه چې مونږ د قانون او د مقرراتو په حساب، لکه څنګه چې تمه کېدله چې دولتي چارواکي او نور داسې څوک چې په اصلاح زورواکي دي، هغوی به په دې شي کې په دې انتخابات کې دوی مداخله نه کوي، مطابق د قانون، مطابق د اصولو او مطابق د دوه فرمانه چې کرزي صاحب ورکړل، هغه شینه مونږ لږ ناهیلي یو چې رښتیا هغه خلکو بیا هم د خپل د زور او د خپل د چوکیو نه او د خپل د قدرت نه دولتي امکاناتو نه استفاده وکړله. نور باقي مانده د خلکو په حساب، خلکو نه مونږ کاملا خوشحاله یو، خلکو د خپل په ونډه سره یا په دغه راوتو سره چې په باوجود د ټولو مشکلاتو چې خلک راووتل او انتخابات صندوقونو ته ورغلل او رایې وکارولې، زیاتي د خلکو په هکله زه څه نه وایم، خو فقط د ما خبره دغه څو شیته چې زورواکي دي، چارواکي دي او دولتي امکانات دي، د ده پاکله ما لږ یعنی مایوسه شوی په دغه خبره باندې.
تاسو هم اصل خیال سره مایوسه شوی؟ زه باید ووایم چې په مجموع کې په پکتیا کې انتخابات ډیر بد نه وو. موږ مایوسی خو یو له کمیسیون څخه ده چې کمیسیون هغه څه چې نوم یې ده چې خپلواک کمیسیون د خپلواک نه ده. په پکتیا کې ډیری د کمیسیون کارکوونکو چې په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې کار کولو د انتخاباتو په ورځو کې دوی بې طرفه نه وو. ډیری کارکوونکي د کمیسیون خرچ شوي وو. موږ وینو چې د مختلفو کاندیدانو پر ګټه دوی صندوقونه ډک کړي دي، حتی موږ هغه خلک پیژنو هغوی نیول شوي دي د امنیه قوماندانۍ لخوا. دغه ستونزو موږ یې ځورولي یو، خو زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې به دغه ستونزې کمې شي او نو دغه ستونزې ډیره برخه د کمیسیون لخوا جوړې شوې وي. که دوی بې طرفه او خپلواک کسان په ولسوالیو کې ګمارلي وای په دندو، فکر کوم نه د هیڅ ټیم کسانو ته به دغه زمینه نه وای برابره شوې چې درغلي کړې وي.
مننه اماني صاحب، د دوی خبرو سره ته څومره موافق یې؟
په ټاکنو کې د مدني ټولنو څارونکو چې هغه دوی ته اجازه ورکړل شوې وه چې د ټاکنو نه څارنه وکړي، دوی د دې د راپورونو د څومره موږ را جمع کړي دي، موږ ته معلومات شته او موږ ته را رسېدلي دي. بعضې درغلۍ دی ځان سره د ثبوت په ډول ثبت کړي دي. په ټاکنو کې د خپله د کمیسیون د کارمندانو لخوا څه درغلي شوې ده چې دوی خپله د یو مشخص کاندید په ګټه به دوی سندکان ډک کړي دي، چې هغه ثبوتونه خپله د فرهنګي ټولنو مسؤلینو سره شته. زموږ غوښتنه خپله د کمیسیون د شکایتو کمیسیون څخه دا ده چې دغه ثبوتونه دوی ته رسېدلي دي، په دې باندې باید غور وکړي او هغه کسان چې د یو مشخص کاندید په ګټه یې کار کړی دا باید عملا څارنوالي ته وړاندې کړي، تر څو د هغه یو کس چې هغه رایه کارولې ده د یو چا په ګټه په پراخه کچه ګډون په انتخاباتو کې کړی ده یا د یو نوماند ته رایه ورکړی دي، تر څو د هغو خلکو دغه رایه دغه حقوق ورک نه شي، عملا دوی ته په ثبوت ورسیږي چې دغه کس چې په ولس کې زیات محبوبیت لري، دغه که موږ رایه ورکړم دغه بې جایزه لاړه نه ده، هغه د نن د افغانستان ولسمشر ده. که چیرته دغو شیانو مخه ونه نیول شي، خدای مکړه داسې یو کس به د نظام تراشي چې هغه به په ټول نظام کې نشل پیسده محبوبیت هم ونه لري.
مننه امانی صاحب، ستاسو خبره داسې معلومیږي چې یعنی د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو خپلواک کمیسیون دواړه باید د خلکو رایه ته په ارزښت قایل شي او د راتلونکي نظام د خلکو په رایه وټاکي. داسې نه یې چې دوی د چا لپاره صندوقونه ډکي. بیا هم رښتیاوال صاحب ته نوبت ورکوو. رښتیاوال صاحب، تاسو راته وایي د همدې خبرو په تړاو کې څه لرئ اضافه کوي؟
زه د دواړو ورونو په د خبرو په تایید باندې زه یو غواړم یو مثال تاسو وښایم. په رسنیو کې داسې اعلان شو چې په پکتیا کې 3 لکه رایې استعمال شوي دي، چې په هغې کې 2 لکه رایې د ډاکټر صاحب اشرف غني دي او 1 لک رایې د نورو کاندیدانو دي. زه خپله منحیث د مسؤول یا نماینده دغه د خپل د کمپاین زه ورغلم کمیسیون د انتخاباتو ته. ما د رئیس سره د یو بل 2 کسه مسؤولینو نورو سره ما خپله ولیدل، ورته مې وویل چې واوروره تاسو په د رسنیو کې چې کوم رایې ښایي دغه شی د مونږ د کوم براور چې لرو یا مونږ چې کوم احصایه لرو د ده خلاف یو شی ده. او بیا هم خیر مونږ به غلط شوي او تاسو مونږ ته ووایه چې دغه د تاسو رایه چې تاسو ته معلومه ده څومره رایه استعمال شوې ده. دوی مونږ ته رئیس د کمیسیون د انتخاباتو د خپل په خولې ماته وویل چې وروره تر اوسه لا ماته رقم دقیق نه ده، مګر دومره درته اټکل کولای شم چې 3,500 نه نیولې تر 3,500 پورې. هغه دوه مسؤلین نور نه مې چې پوښتنه وکړل، دوی دواړه خبره ټینګار په دې وه چې 3,500 خو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې مونږ بیا کانفرنس مطبوعاتي جوړ کړی چې دغه شی چې مونږ احصایه لرو نو د مونږ د احصایې خلاف مونږ هم یو نهاد یو بالاخره یو کمپاین یو مونږ هم احصایه لرو. دغه د مونږ د احصایې چې 2,000,000 مونږ شاوخوا کې نیولي او د دوی په منځ کې ډېر لوی توپیر ده چې دا خپله مونږ ته یو رقم ویره پیدا کړله. نو مونږ په هغه اساس باندې یو مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ، خو کله چې مطبوعاتي کانفرنس جوړ شو چې زه دویم واره کمیسیون د انتخابات ته ورغلم چې ما معلومات وکړل، نو دوی وویل چې 2,500,000 او 453 رایې په پکتیا کې کارول شوي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، څوک چې د یو دفتر مسؤول کیږي او نو د دې خبرې ټول مسؤلانه دي، نو چې رئیس د کمیسیون د انتخابات دومره نامسؤوله سړی چې دا دومره معلومات نه لري، دا خپله د دې نه دوه برداشت مونږ کولای شو. یو دا ده چې د دوی په ډیرو یعنی رقم چې جک ښیي مانا یې دا ده چې دوی درغلیو لپاره یو څه آمادګي لري. دویم کدا نه ده، نو بیا د کې به کفایتي ښکارندوی ده چې د سړي کې دومره کفایت نه سي د خپل رای او خبر نه ده. دنه خو مونږ د امنیتي او ځا پښتنه نه وکړي، دنه خو مونږ د سیاسي حالات پښتنه نه وکړي، دنه صرف د رای او پاک لسی دای رئیس د کمیسیون ده. د باید مطلق مونږ ته ادي اقل هغه رقم ته خو باید نزدې او څه ویلی وای.
مننه. مونږ ځوانان او ټکنیز اختلافات او پرتیمه اغیز موضوع باندې خبرې کوو. اسب خیل صاحب، ټاکنې هم تیر سوې، کمپاین هم تیر سو، د پکتیا لپاره څه پکار دي دیوالو ځوانانو لپاره؟
اوس خو هر څه سر ته ورسېدل، موږ هم دې ته انتظار و چې د افغانستان لپاره به څوک ولسمشر ټاکل کیږي. اوس د پکتیا د ځوانانو لپاره، د پکتیا د مشرانو لپاره، علماو لپاره، په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو لپاره پکار ده چې د خپلې سیمې ولایت د پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ بدبختانه په تیرو 12 کلونو کې لکه څرنګه چې لازمه وه د پکتیا ولایت ته د پکتیا خلکو ته هغسې پاملرنه ونه شوله په مختلفو نومونو، په مختلفو تعصباتو. او اوس موږ غوښتنه دا ده که هر څوک ولسمشر شي د پکتیا د دغه تیرو 12 کلونو کې چې کومې منفي کړنې وي دغه باید جبران شي او د موږ لپاره کار وشي. او موږ انشاءالله باور لرو چې د پکتیا ولسونه به سره یو ځای کیږي، یو کیږي به د خپلې ولایت او سیمې لپاره به کار کوي.
اماني صاحب، ستا پیغام به څه وي؟ څه باید وسي؟
زما پیغام مخکې مم اشاره وکړه چې ټاکنې تیرې شوې، هر د لسو نمایندانو نه که هر یو کس یې د هغه بریالی شي، د پکتیا ځوانانو فرهنګیانو لپاره دغه پکار ده تر څو دغه اختلافات نور اوږده نه کړي او دی دی وروري په چوکاټ کې لکه څنګه چې مخکې دی د پکتیا د ګډو د ګټو په خاطر باندې مشترکې هلې ځلې کولې، د دې نه وروسته باید که هر یو کس دلته لاره پیدا کړه د افغانستان ولسمشر سه دی پسې ونه ګرځي چې احمد د پلاني ټیم کې و، محمود پلاني ټیم کې و، دې سره باید زه په دې لار یا په دې موضوع کې دخیل نه شم یا باید زه اختلاف وکړم. نه، دی ټول باید د پکتیا ګټې په نظر کې ونیشي او د پکتیا د ګټو په خاطر باندې کار وکړي. دغه اختلافات دغه یوه سیالي وه د ټیمونو ترمنځ باندې دغه د کرکې او د نفرت وسیله ونه ګرځوي، دوی باید ټول خپل منځ کې د وروري ګډ ژوند وکړي.
مننه رښتیال صاحب. تاسو
زه فکر کوم چې مونږ دغه سوال ته دوه جزوه ورکو. انتخابات یو ورځ ده خو زمیمه ډېر زیات لري. یو سیاسي جوړښتونه دي چې مخکې د کمپاین نه وو، سیاسي جوړښتونه وسول. یو انتخابات دغه کمپاینونه اوس 2 میاشتې دربر ونیولې، انتخابات یو ورځ سو، خو دا خو تیر سول. راتلونکي وخت چې ګورو نو 15 کاله نور زمیمه لري. موږ دا منبع د دې نه ګرځو چې مونږ د پکتیا ټولنې کې د ځوان د اقدام ولسته، نو د زوایم چې دا منبع د دې نه ګرځو چې دا به اختلاف جوړیږي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب شعار وایي کوي، مونږ هم دا شعار د خپل ورونو ته ورکوو که د دې په صورت کې چې مونږ کامیابیږو، مونږ ورور ټول د خپل په غېږ کې نیسو، د غم ولسته، د غم ځوانان دي، فکر بدلو، برداشت بدلو. خو کله چې مونږ د حکومت کې د مونږ لاس ته راځي، نو بیا خو مونږ فکر د دوی فکر او د مونږ فکر بیا ټول بل اخر د پکتیا او د ملت جوړونه یا د افغانستان جوړونه ده. په دې کې ورور ټول مونږ د خپل په غېږ کې نیسو، دا هیڅ په هیڅ صورت کې منبع د اختلاف نه ګرځي.
یعنی تاسو وایي دیموکراسي باید په افغانستان کې وده وکړي او هر ټیم چې بریالی کیږي هغه ته باید مبارکي وویل شي. له تاسو د تاسو لراتګ نه مننه کوم او باید خوشاله اوسئ چې موږ سره بحث کې برخه واخلئ.